چې نیالګي کې دي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر،
چیرته سي؟ مزکی خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري، د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې سیمو ته چې په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپې، که غرونه یي، که غونډۍ یي، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول سي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې سي، هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي. موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی ګرځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخ ته یې خښ کړو. هغه په ډېر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي ورستې سوي، هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو، په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشعرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشعرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته کلمې سي راوړي، کېنوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوي شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواده وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړي. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کړم. د سرحد د تورو لړو په لټون کې، د سرحد د تورو لړو په لټون کې ما وڅاره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو، ولې دا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک میں مات دے، زل چو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، زل چو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، ما اپلٹا خو مگر گورا، زما پخپل سادگی باند قسم دے چه هیچ شای را سر نشتا، دادوی نی لاس می تش لمن تشا، سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته. پلټون کیا لاس میں پریگ دا چی روان یم، لمر خوبینه چی جڑ شوی، خدای خبر چی بم چیر تا بیا پو کم لڑو شپش. نو گران تکل سیب، ز کمال الدین مستان نمیگم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کېږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیری سوایم. زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې وي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده، چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره ډیرو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغه حالت ده ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو. او همدغه سره ده چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید 40 کاله یا 50 40 کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامې ده چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، دتی را دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي، کله زه په هغه زور سم. خو بیکاری ته وخت نه ورکوم، هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا د په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې ما د کتاب مرگ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه دې موږ ته راکړه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر شول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده، په هغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږې چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلې او ویلکه چې جیمزار جان زرنا جان زما خپل ورور جان. دا اوس زمان تغیر کړی، د وخت تغیر کړی، دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت پر ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وي، وروسته شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لږ لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغیرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته لږ بیا ګورو چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده، ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پېښې جریانات پېښېږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغیر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی هم چې ډېره ده. اپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نه شي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا والی فارسی نه ده یا دا والی پښتو نه ده. هماغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبې لرم چې پښتو او فارسی، زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده وه، چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله، او همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شیر په باب راته وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شیر چې الهام درته وشو همغه شی به لیکي، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینیږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګیږي، که پښتو په پښتو شروع کیږي، که فارسی په فارسی شروع کیږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دا غسه مسوره فقط یو 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 څرک غوند، یو رڼا غوند، یو شای می ذهن تر وڅسیږي. دا نه پویږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نه خنه ده، خو د ما عادت ورسره دغه سه ده. کړه چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسی وي، چا کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کړه، سړی په قبضه تاب حکم واقع سي، چې بیا ډېر موده غ شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعر رانیسي، بیا هغه شعر دغه سي نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي، همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسی خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچوم، یو څرک او رڼا مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالات ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبکه هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنگ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم. موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و، په نری کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم. لوس لغړوم، چا مې عقل، چا مې پوها، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوها رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لګ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانې شلیدلی بند یم. څوک مې نه اوري، څوک مې نه اوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګران راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې، که سړه ده که توده ده، که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کېږده، لږ شېبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، شېبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې، نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده، هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې، نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده، د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، هسې شانې چې راشنی شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغس یو شی و ګران تکل سي
ډېر لاب ده، له تقدیر سره جنگ ده، او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل داس یو پیغام درلود. مستان صاحب، ډېر شیرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شیرونه دي، تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شیرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شیرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي، د هغو په عروض باندې بلد نه وي، آزاد شعر ته لاسرسی نه سي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوان لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملاسي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دی ملا وتړي. غزل هم ما ویلې دي، غزل مې هم ستا مقفه شعرونه مې هم ویلې دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکه په پای کې به ما ته وایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره خدي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي، په هغه وخت کې خې لیکنې کولای شي او خ تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده، د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر، هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای سي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیونارډو داوینچی، چې دای په طبیعت کې ګرځېدل، یو منظره به ولیدله، خوان به وکړ، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړ، بیا به چې کله خپورته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغسې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغسې یو شی ده، چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغسې ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي، که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیوریستان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري، یو ښه ژوند ولري، ته کولای شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. امیل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په هماغه طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به یې خپرول. نو دا د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځای نه ډېر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کومه حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس ما په شعرونو کې تاسو ولید چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم که ځان رانه ورک سوی ده. هم دغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هسې خپل خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو، اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سره.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیزین فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړې، داسې قسمې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې دي شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو د کلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاندې چې ډیر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډیر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته د کلمه کوي.
او په د کلمه به همدغه شعر به تاسو زه د کلمه په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دری ژبې شاعر لیکوال، لتا سو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره مخبري.